السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات خبرونه ته د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د دوه ټلویزیونی چینلونو پر خبرېدو د خبرونو پر بندیز خبرګون خودلې او د اقدام غیر قانوني برلې دی. د طالبانو حکومت پرون د نور او بریا په نوم ټلویزیونونه بند کړل او ویل چې د دوی اړوند دوسیې محکمې ته سپارلې دي. د خبريالانو مرکز نن په یو خبر پانه کې ویل چې دا پریکړه د هیواد ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې ده. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د دې پریکړې د لغوي او د دې دوه رسنیو د فعالیت د سمدستي پیل غوښتنه کړې. نور ټلویزیون د جماعت اسلامي د مشر صلاح الدین ربانی او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوی. په پاکستان کې د باران او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر درش پیتو ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن چهارشنبه د هغه هیواد چارواکو په حواله ویلي چې تر ټولو ډیر یعنی 2 کسان په خیبر پختونخوا ایالت کې د چتونو د پریوتو له کبله مړه شوي چې 15 ماشومان او 15 میرمنې دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان خورشید انور ویلي ورښتونه کې لزګونه کسان ټپیان شوي او په خبره یې 1400 کورونا ویجاړ شوي. پاکستان 2022 کال کې سیلابونو سخت وځپه او 1900 تنه مړه کړل چې د دغه هیواد چارواکو په خبره هغه مهال دغه هیواد ته شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر تاوان واړوه. په افغانستان کې هم له تیرو څو ورځو راهیسې ورښتونه او سیلونه لږ تر لږه 50 تنه مړه کړي. په متحده عرب امارات کې بیا د بیساري ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي دي. رویټرز خبري اژانس د امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیک بهیر تر راتلونکي نیمې شپې ځنډولی، خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو لیک ته دوام ورکوي، هغه هم په ممکنه ځنډ سره. د دوبۍ هوایي ډګر چې د نړۍ له ګڼې ګوڼې ډک یو میدان دی، پر خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له خلکو غوښتي چې هوایي ډګر ته دې نه ورځي. ځایي رسنیو دغه ورښت چې بیساری بللی او ویلي دي چې د اماراتو په شمالي سیمه راسول خیمه کې یو او یا کلان کس وجلی. په اماراتو کې پر لپسې څلورویشت ساعته باران د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې د 1993 کال راهیسې ساری نه لري. په ایران کې د اسرائیل یو سوداګر پورې اړوند د یوې پرتګالۍ بیړۍ 25 تنه نیول شوي عمله په خوندي حالت کې ده. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د ایم ایس سی ترانسپورتي شرکت په حواله ویلي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه عمله او کارګو بیړۍ د ایران لخوا آزاد شي. دغه بیړۍ چې د پرتګال بیرغ پرې ولاړ وو او د یو اسرائیلي میلیارډر اړوند د اپریل په 14مه هرمز تنګي ته نږدې د ایران د سپای بازاران انقلاب لخوا ونیول شوه. پرتګال پرون سه شنبه په همدې تړاو د ایران سفیر ایزار او خپل اعتراض ورته واورو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی ویلي دغه بیړۍ د نړیوالو اصولو د سرغړونې له کبله توقف کړي. او د اوکران په خیرنهف ښار د روسیې په هوایي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 18 نور ژوبل دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دا داسې برید و چې له دوی سره یې د شنډېدو امکانات نه وو. د خیرنهف والي بیاخلافس خاوس ویلي دغه برید نن سهار 9:30 وروسته له هغه وشو چې دغه ښار کې د خطر زنګ ووهل شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو په یو بل د ځوان فکر خبرونه کې مو دا ونی ز اجمل اند هر کله کوم. اروپا ته د افغانانو ترمنځ د کډوالۍ موزې په خو کول پوخانه په ځنګړی توګه په ورستو یو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې او نامنې پیل شوي دي په یو دود بدل شوی دی. ځینې خلک له مجبوریته، ځینې له سیالۍ او ځینې له بیکاری اروپا ته په خطرناکو لارو د سفر موزې په خو کوي. همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په لارو کې خای زرګونه داسې افغانان یي چې په ډیرو خطرناکو او غیر قانوني لارو غواړي اروپایي هیوادونو ته د یو هوسا سوکالا او آرام ژوند په تمه ځانونه ورسي. په دوی کې زیاتره ځوانان دي. په دغه لړۍ کې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته ډیره چټکتیا رامنځته شوله. په لسګونو زره افغان ځوانان کورنۍ او په ځینو مواردو کې داسې کورنۍ چې ماشومان هم ورسره و د پخو مرونو خلک د طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د وتلو په نیت لویدیځې نړۍ ته مخه کړه. په دوی کې ځینو ښایي اړتیا درلوده، ځینې واقعا ښایي له خطر سره مخ و، خو ځینې ښایي داسې هم پکې و چې ویلیدل نور خلک ځي، نو دوی هم دغه لاره خپله کړله او اروپا ته ولاړل. دا مهال په اروپا کې ګڼ افغان ځوانان میشتي. دا ځوانان که له یوې خوا له ډیرو ښو امتیازونو برخمن دي او که کار وکړي له ډیرو ښو لاسته راوړنو سره ژوند کولی شي، له بلې خوا ځینو ستونزو سره هم مخ دي. له افغانستان نه د ځوانانو لپاره بهر ته تګ څومره دا مهال ممکن دی؟ په قانوني لارو، په غیر قانوني لارو تګ څه ستونزې راولاړولی شي؟ او په اروپا کې، خصوصا په اروپایي ټولنه کې، په وروستیو کې د قوانینو عدلون بدلون د افغان کډوالو په قبولۍ څه اغیزې کولی شي؟ دا د ځوان فکر په نننی بحث کې څیړو. راسره میلمانه دي فداءالله، د په جرمني کې میشت افغان دی، همدارنګه شبیر سلیمی دی، هم یو افغان دی چې په یوه داسې اداره کې کار کوي چې د کډوالو سره مرسته کوي. عزت الله پیژنده لیکوال دی، همدارنګه دیم په وروستیو کې له هیواد نه راکډوال شوی دی او بهر میشتی او په ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو هم پوهیږي. او عبدالوافی نائب زی د اقتصادي چارو شنون کې دی او همدارنګه دی هم لیکوال دی. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. راځي چې پایل ښاغلي سلیمینه وکړو. تاسو راته دا ووایئ څومره وخت کېږي راغلي یئ او چارې مو څنګه دي، په کوم هیواد کې اوسېږئ؟
له د شتون به جوړ وروغ وي او د کورنۍ تر څنګ به خوشحاله او آرامه ژوند ولري. زه خو تقریبا د افغانستان د پخواني جمهوریت له سقوط نه وروسته درې څلور میاشتې وروسته اروپا ته راغلم او دلته په جرمني کې اوسېږم. او هغه زموږ د پښتنو په اصطلاح ژوند روان دی او دلته د کډوالو له یوې ادارې سره کار کوم چې د نړۍ په نویو ژبو باندې د ژوند مقررات و حقون و قوانین و زده کړو په اړه کډوالو ته معلومات ورکوي. او زه له همدغې ادارې سره په دې برخه کې د پښتو ژبې د مسؤول کس په توګه کار کوم.
عموما هغه افغانان چې دا مهال په تاسو سره ګوري، ورسره مخ کېږئ له هیواد نه بهر، په دوی کې د ځوانان ونډه څومره ده؟ فکر نه کوي چې زیاتره ځوانان دي؟
بله، زیاتره کډوالي متاسفانه په دې وروستیو کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته زیاتره کډوال چې اروپا ته راځي او ځینو نورو هیوادو ته ځي، هغه اکثره ځوانان دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې وضعیت دی چې ژوند په مستقیمه توګه باندې د ځوانانو تر لسون د سره مخ دی او مستقیما دغې وضعیت د دوی پر ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی، منفي تاثیر یې کړی دی. او دوی متاسفانه مجبوریږي چې له هیواد څخه په قانوني او یا هم په غیر قانوني توګه له هیواد څخه راووزي او د یو سا ژوند لپاره غرب ته راشي، او خصوصا ځینو اروپایي هیوادونو ته چې په ناقانونه توګه هم کېدلی شي په ډېرو سختو لارو باندې افغانان دلته ځانونه راورسوي. متاسفانه د دغې کډوالۍ تر ټولو سخته مسله همدغه ده چې ځوان کډوال دي، او ټول هغه چې سمر ته رسېدلي وو او هغه چې په افغانستان کې یو نسبتا ښه ژوند درلود او نسبتا زده کړې کړې وي او په افغانستان کې د ځان لپاره یوه آینده او یو راتلونکی جوړ کړی وو، متاسفانه هغوی مجبور دي چې نن هېواد پرېږدي او په دغې سختو او ناقانونه لارو باندې اروپا ته راشي او یا هم ځینې نورې.
رابشو فداءالله جان، تاسو را سره دیم بهر اوسیږي، په جرمنی کې اوسیږي، تاسو راته دا ووایئ چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې دغه بهر ته د وتلو یا بهر ته د تللو یا اروپایي هیوادونو ته د تک په برخه کې ځینې خلک شاید واقعا ستونزې ولري. فکر کوي داسې خلک هم پکې شته چې کولای شي دننه په افغانستان کې خوندي او امن ژوند ولري؟
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته خبرونې په پیل کې وویل، واقعا بعضې کسان، البته تر ډېره ووایم چې اکثریت هغه کسان چې دا پریکړه کوي تر څو بهر ته راشي او د یو مهاجر په حیث ژوند وکړي، تر ډېره مجبوره دي. دې کې هیڅ شک نشته. البته استثنایی بعضی حالتونه به دغه سیم وي دي بعضو کسانو لپاره چې مثلا هغوی غواړي د بهرنۍ نړۍ څخه یا د غربي نړۍ څخه لیدنه وکړي او دلته هغه خپل تلوسه د دوی تلوسه ده د نړۍ څخه یا د اروپا څخه یا د امریکا څخه هغه پوره کړي، خو دا ټول بیا هم په یو مجبوریت باندې کېږي راڅرخي. یعنی تر ډېره اکثریت څوک چې دا پریکړه کوي چې د مهاجرت ژوند ومني او خپل وطن پرېږدي، خپل فامیل او کورنۍ پرېږدي، ماشومان پرېږدي، نو دا واقعا سخته پریکړه ده. او دا چې قوي مجبوریت نه وي، عادي ضرورتونه یا خواهشات ډېر په کمو موردونو کې د دې سبب کېدلی شي چې سړی د وطن پرېښودو ته اړ کړي.
لیکوال او همدارنګه د اقتصادي چارو څېړونکو عبدالوافی نائب زیم را سره دی. نائب زیم صاحب، ستړي مشه خبرونه سره دیم یو ځای شو. مونږ په دې بحث کوو چې سمه ده له یو پلوه د جګړې نامنۍ همدارنګه سیاسي تحولات د دې سبب شوي دي چې یو ګڼ شمېر افغانان خصوصا ځوانان له هیواد نه ووځي. دغه دی ځوانانو وتلو تاسو دننه په هیواد کې دغه لته په چارو باندې څه اغیز کړی دی؟ ځکه ځوانان واقعا د کار ځواک دی، دوی په خپل ټولنه کې ډیر کار کولای شو. دغه لته کمی څومره محسوس دی په بیلابیلو برخو کې؟ مننه
تاسو د خبرونو ملمنو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. وګورئ، کله چې د
خاطر باندې خو تاسو کولای شئ خبرو ته ادامه ورکړئ.
دا چې تحولات هم راشي لکه په افغانستان کې راغلل، عموما سوارخیز اغیزي بنګي. مثلا هغه د رسمي ارقام کوم وګورو، د افغانستان د 3% نفوس چې دی، یعنی تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې دي هغه ځوانان دي، د دې عمرونه له 15 او 16 کلونو څخه ښکته دي. او وخت کې دا د وطن څخه وځي، نو یعنی یو لویه قوه یا بشري قوه د وطن څخه ووته، نو دا به راخیز تاثیرات لري. دا به مثلا د ځوانانو کې مسلکي کادرونه چې مونږ یې لومړی تر کې نوم اغوستلی شو، هغه به اوس یو وخت کې چې مسلکي کادرونه د یو هیواد څخه اوس دغه هیواد چارې به په ټولو اړخونو کې ټکنې کېږي. هغه که پرمختیایي چارې، هغه که سیاسي چارې، هغه که د حکومتدارۍ چارې، هغه که د تعلیم، د صحت، د هرې برخې، ځکه وخت کې چې مونږ د کادر نوم وایو، دا ټول پکې راځي. دا لومړی مسله ده. دویمه، دلته اصطلاح چې ورته فرار مس چې ورته ویل کېږي، چې قدرونه وځي، کله چې د هغې تشه محسوسېږي، نو پرمختګ د یو هېواد ور سره ټکنې کېږي په ټولو اړخونو کې. پورې کله چې یو ځوان باندې ماسټر کېږي، لیسانس کېږي، په دې باندې د دې هېواد هغه منابع مصرف شوي، هغه مصرف لګښت پرې راغلی، یعنی په 10 او 15 کلونو کې یو ځوان تربیه شوی، ټرین شوی، تجربه ورته ور انتقال شوی، او هغه په یو شخص کې وځي، نو عموما هغه اغیزه به ډېره وي. نو په کل کې زه په لنډو ټکو کې انته ویلی شم چې وخت کې چې بشري قوه په دې تعداد باندې وځي، یو ټکی دا زموږ پام باید وي چې دا یو نارمله پروسه ده. په درېمه درجه هېوادونو کې منګه پر مختلف موضوع تاسو هندستان وګورئ، خواته پاکستان وګورئ، حتی د ایران وګورئ، دین ځوانان روان دي. دا ولې چې د تاسو د پرمختګ خريت چې نه دی، او عموماً دی د غرب او د اروپا شوقونه د ځوانان سره په ځین کې چې دا خپل یو بدبختي ده. نو او پر چې په لوړ شمیر وزي مکه افغانستان چې اوس مثال هغه ستل شي، نو په کوم ډول سره د هیواد سیاسي، اقتصادي، ټکنالوژیکي، تعلیمی او تحصیلی سیستمونه دا به ورسره ټکنی کېږي او د پرمختګ به ټکنی کېږي ورسره.
مننه. زه وروسته راځم په دې اړه باندې به له خاغلی فداولان هم واورم، له نورو میلمنو نه به هم واورم. خو اوس به راشو د موږه دغه بل میلمه عزت الله پیژان ته د را سره د کم وخت لپاره دی، دنه به یو څو شیان وپوښتم. د لیکوال دی، همدارنګه په اجتماعي ټولنیزو مسلو باندې نظر ساتي، فرهنګي شخصیت دی. تاسو دغه مسلې ته له کوم نظر نه ګورئ ښاغلی پیژاند، چې له افغانستان نه په چټکۍ سره په دغه وختونو کې ځوانان هڅه کوي نورو هیوادونو ته ولاړ شي، سیاسي فشار بولی، اجتماعي او اقتصادي فشار بولی، او کنه د ښاغلی نایبزی په خبره باندې د درېمې نړۍ د هیوادونو عام هغه څه بولی چې په درېمې نړۍ کې لکه پاکستان، ایران، افغانستان له زیاترو نه ځوانان د ښه ژوند په لټه پرمختللې نړۍ ته ځي.
سلامونه انصاب تاسو ته او د خبرونې ګډونوالو ته، همداسې د پروګرام اوریدونکو ته. زه په دې نظر یم چې هغه که په هر وخت کې د هر ځای که یو ځوان دا تصمیم نیسي چې د هیواد څخه بهر ولاړ سي، دا په دې پورې مربوط کیږي چې د هغه هغه نهایي هدف څه دی، د هغه غواړي چې څه ترلاسه کړي. دا ډیره مهمه ده، یعنی تر ډیره پورې ویلای شو چې دا یو انفرادي موضوع ده او د شخص په تصمیم پورې اړه لري. مثلا که یو شخص غواړي چې د بهر څخه د هیواد څخه بهر ولاړ شي، او هغه یو رویایي دنیا په سر کې جوړ کړي او په فکر کې جوړ کړي، او هغه په غرب او یا د خپل هیواد څخه په هر نړۍ کې لټوي، زه فکر کوم دا اشتباه ده. دغه رویایي او فکري دغه ته د هیڅ وخت نه سره رسیدلای. دی دلته چې راځي د ستونزو سره مخ کیږي او خپل هدف ورکوي. او که یو ځوان غواړي چې مثلا هلته زده کړې کړي دي، هلته ځان په حقایق پوه کړي دي چې په غرب کې ژوند څه معنا او کوم مشکلات او کومې ګټې او کومې ستونزې لري، یعنی دواړه مثبت او منفي اړخونه یې له ځان سره تر ډېره پورې سنجولي او حقایق باندې ځان پوه کړي، بیا غواړي دلته راسي مثلا ځان ته ژوند جوړ کړي او زده کړه وکړي، زه فکر کوم دا ځوان خپل لاره ډیره نسی ورکولای او تر ډیره پورې امکان لري کدی اگر خپل هدف په جدید توګه باندې او په عملی توګه باندې تعقیب کړي، دی ورسېدلای شي. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ هدف باید واضح وټاکو او هغه هدف باید تعلیمي یو تفکر نه یو وهم نه، هغه باید عملی او عملی ارخونه موږ ځان سره سنجوري او بیا خپل لار وټاکو. زه فکر کوم په دغه دوامه کټګوري ځوانان کده هیواد څخه وځي او دی بیرته دا پلان لري چې زه دغه تجربه او دغه لاسته راوړنه او دغه علمی سرمایه چې دلته ترلاسه کوم، دا غواړم بیرته د هیواد په ګټه باندې وکاروم او بیرته غواړم هیواد ته ولاړ سم، یا د دې څخه د هیواد سره او هیوادوالو سره مرسته وکم. دا به نسبت هغو ځوانانو ته ښیي چې دوی غواړي چې په اصلاح سره د هالیوډ د فلمو پر اساس باندې دوی دا تصمیم نیسي چې د نیویارک ته ولاړ شي، نیویارک وګوري یا واشنگټن ډي سي وګوري یا مثلا برلین وګوري.
مننه. په دې باندې په وړاندې هم بحث کوو، یو شی به را سره تاسو اوسئ. دا چې ځوانان دلته چې راځي افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ البته په مجموعي توګه واقعا خخکارونه ترلاسه کړي دي، نه په ابتدایي کارونو اخته دي، دستی به په دغه لاملونو باندې لږ تم شو. نایب زه سپتاسو ته سیاسي وضعیت څومره د دې سبب ښکاري چې ځوانان یې اړ کړي دي چې په ګڼ شمېر کې افغانستان نه ووځي؟
مننه ان څه وخت کې چې په دې فکټورونو غږیږو چې ولې ځوانان ګڼ شمېر کې ووځي، نو سوالونه به لري چې یو دا غیر هم سیاسي اړخ دی. زه کله کله په دې کم عمر کې ان څه فکر کوم چې دا په افغانستان کې دغه چپه اوس روانه ده، دا سپه د ځوانانو د وتلو دا نه لومړی ده او نه به اخري ووځي. دغه تیر نظامونه چې کله کله فکر کوم او بیا وخت کې دغه تیر جمهوریت کې چې ما عملا دنده لرله او دغه پخواني قدونه به راتلل چې دا ولا د امریکې نه راغلی دی، دا د جرمني نه راغلی، دا پلان کې د بلجیم او دی ځین نه راغلی دی، هلته لوړې زده کړې کړي دي، واقعا خوشحالېدلم به. وخت اوس زه عملا ګورم چې زما غمسن ځوانان د ځینو سیاسي فشارونو له امله یا د سیاسي تحولاتو له امله دی وځي. دی داسې چې صادقانه وګړي ګوان صاحب اوسنی وخت کې چې تحول راغلی دا سیاسي تحول راغلی، دا کوم بل لوب نه ده، سیاسي تغییر په افغانستان کې راغلی او ځوانانو منډه واخیسته. عموما دا څه دی چې په دې کې به ډیر کم شمیر داسې ځوانانو اوسي چې دی واقعا اړول چې د وطن څخه وځي، یا هغه فیصدي دي پکې یو یا دوه فیصد اوسي چې د اوس وخت د تحصیل په بانه ځینې ځوانان اوسي اولته سیاسي پناه اخلي. دغه تعداد چې دی ان څه ډېر زیات کم دی. زه نه غواړم د ارقامو سره لوبې وکړم چې وایم دوه فیصد درې فیصد، خو که تاسې سم دقیق تحقیق وشي نو دغه فیصدي او ماته د لس فیصد څخه کم ښکاري چې دا د هغه ځوانان وو چې اړول وستل شوي او د وطن څخه وځي. نو ټول هغه زمونږ د افغانانو داسې ستونزه ده چې بدلون ته خوشحالي ګو، هغه که زمونږ په ژوند کې هر قسم بدلونې دا ځوانان یو منډه اخلي. نو زما په نظر باندې په لوی فکټرونو کې چې هغه دی هغه سیاسي فکټر دی، خو دلته بیا هم پربیته تر ډیره پورې موږ خپل افغانانو ته راګرځي چې داسې منډه باید وانه غوښتل شي چې کال وروسته دوه کال وروسته وروسته دې پښیمانه واوسي. زه ژوندي مثالونه لرم، همدا اوس په اروپا او ځینې غربي نړۍ کې زما خپل ملګري دي، وایي حتی بیګم یو خپلوان سره خبرې کولې، مال راځه بیرته راشه چې دومره ته تنګې په فرانسې کې. نو هغه راته ویل چې نایب زه په خره سره دلې شرم او په خره کې دلې بل شرم دې کنه. نو دا څه دی چې ان څه سیاسي تحولات دا غټ فکتور کې دلې شي، خو د غزمنګ به دریغه منډه اخستل، به پلان منډه اخستل او وطن پر خودل دا هم یو لړ ستونزې او شیان لري. نایب
صاحب مخکې فدولا تاسو ویل چې زیاتره ځوانان د مجبوریت له کبله راغلي دلته، نور ملګرو بحث داسې مطرح کړي چې سمه ده ځینې خلکو به اړتیا درلوده، ځینې خلک به مجبور و، خو لکه زام دی یو اروپا میشتي په توګه درته ویلای شم، ما په دې غیاډو کې او په دغه ځایونو کې سټیشنونو کې داسې افغانان لیدلی دي چې واړه واړه ماشومان و، یا مثلا اتلس کلن نونس کلن داسې ځوانان مې لیدلی دي لیک لوستې نشو کولی. زه نه پوهیږم چې مثلا دې سړی ته څه اړتیا و، څه ضرورت و چې دومره لرې نه د سفر موزی په خو کولې، یعنی هغه مخکې چې ښاغلی پیژاندم خبره وکړه د دغسې خلکو د راتګ په اړه. مثلا د کلي په یو ولسوالۍ کې د یو سړي زوی تللی دی خارج ته، لس نور کسان هم وایي چې د پلاني زوی لاړه ولا دی بلته ګټې وکړي، پیسې به وګټي، په هغه سیالۍ او شریکۍ په حساب باندې د خلکو راوتلو ته فدولت تاسو په کوم نظر ګوري؟ یا وایه دا منی داسې کسان به وي؟
دغه کسان غتی ډېر شته، او تقریبا دا هر کس دغه ملګری یا مثلا دغه پیژاند کسان لري چې هغه یعنی واقعا نه پوهیږي، هغه خپلو دلایلو نه پوهیږي چې مثلا ولې راغلي. دا کسان خو هم ولې د دوام ځل لپاره د طالبانو د راتګ څخه وروسته، زه فکر کوم دغه خبره یو څه ډېره واضحه ده، لکه پخوا چې تر ډېره کسان هغه کېدل خارج ته راتلل، تر ډېره خصوصا اروپا ته د زده کړو تکل ډېر راتلل، هغه سکالرشپونو له لارې راتلل یا د نورو پانتونو ته راتلل. ولې د سکوت څخه وروسته دغه څپه لکه څنګه چې نایجیری صاحب اشاره ورته وکړله، یوارې دغه دغه جریان چې روان شولو نو د هر چا همدغه همدغه هغه خبره واخیستله، یو بیره یو یو هغه خپره شوله چې مثلا باید حتمان یعنی د نجات یا د ښه ژوند یوازینۍ لاره همدغه کیدای شي. نو زه فکر کوم دا خپله هم یو هغه ده، یعنی دغه د دغې ویرې ته یا دغې فکر ته یا دغې انګیزې ته یا دغه موټیف ته لاره جوړول یا دغه موټیف رامنځته کیدل دغه هم هغه نه دي طبیعي نه دي، دغه ټول د همدغو سیاسي حالاتو سره هغه دي تړلي دي. خو مهمه خبره دغه ده چې کسان په اوس وخت کې ډېر یعنی مهاجرین بیخي زیات دي، ځوانان زیات دي، او دا معلومول چې مثلا څوک کوم هدف راغلی دي یا د کومو ایالتونو لپاره راغلی دي دا تر اوسه پورې هغه ته سخته ده. دا اوس هم په اروپا کې مثلا په جرمني کې د مهاجرینو په اړه هغه احصایې یا سټیټیسټیک یا سرویګانې روانې دي چې مثلا د دوی هغه اهداف هغه کې معلوم کی او علتونه یې معلوم کی چې ولې راغلی دي او څه شی غواړي دلته.
مننه مننه فداولا، مننه کوم فکر کوم چې په دې باندې به ورسته زه د خغلی شبیر سلیمی هم نه واورم چې دلته چې کوم ځوانان راغلي دي، افغان ځوانان دوی وس په څه وضعیت کې دي، کوم چانسونه لري د پرمختګ لپاره له هیواد سره د مرستې په خاطر باندې. خو تر هغې مخکې زه غواړم چې دغه بحث یو ډول راټول کوم، او هغه دا چې ځوانان چې له افغانستان نه راځي څخل باید پریکړې وکړي. مخکې خغلی پیژاند یوه خبره وکړله چې باید فکر ولري او خپله یو تصمیم ونیسي، او هغه تصمیم باید په اصطلاح په معلوماتو باندې ولاړ تصمیم وي. داسې یو سړی چې وایي چې ولا زه ځم مثلا لویدیز ته، اروپا ته، امریکا ته، باید هدف معلوم وي چې ولې ځي، د څه په خاطر باندې ځي. خغلی پیژان تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې سیاسي فشارونه واقعا چې شته دي، اقتصادي ستونزې هم د خلکو شته دي، او تعلیم او تحصیل هم د ځوانانو حق دی، او په هغې پسې ځوانان کولی شي چې چیرته وغواړي هلته لاړ شي، او دا ورته په ګټه هم ده. تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس چې کوم خلک مات یا لویدیز خواته، په دوی کې څومره د تاسو د هماغه مخکینیو خبرو په رڼا کې اهداف لري ټاکلي، یا د اقتصادي ستونزو د مرفوع کول لپاره په خپل وطن کې ځي، وطن پرېږدي، یا د تحصیل لپاره ځي، او یا هم واقعا له سیاسي فشارونو سره مخ دي؟ ما هدف دا ده چې په اروپا کې یا لویدیز هیوادونه د افغانانو له داسې یوې کډوالۍ څپې سره نه دي مخ چې ښایي هغه خلک ډیر اړتیا ونه لري، حتی دلته ورته په ګټه وو تمام نشي اوسېدل.
بالکل، زه د دوه کسانو سره چې غواړي چې مثلا افغانستان ته ووځي په مسلسل تماس کې یم، ځکه دوی فکر کوي چې دا کسان چې وتلي دي موږ غوندې دوی هر څه کولای شي، او ورته ډېر غټ توقعات د دوه کسانو څخه زبر په څیر کسانو څخه لري، او دوی د واقعیتو څخه خبر نه دي. نو بیا زه همدغه پوښتنه د دوی څخه کوم چې ته د کوم پلان، د کومې برنامې د مخې، د کوم هدف د مخې ته غواړې چې د هیواد څخه ووځې؟ اکثره خو له بده مرغه دغه پوښتنې ته اصلا ځواب نه لري، بس وای چې فیصله سره زما د ترزوی چوتی نو زم وزم، مثلا زما ملګری چوتی زم وزم، ته چوتلې زم وزم، خو دې د وخت څخه خبر نه چې زه چې راوتلم په کوم حالت کې راوتلم، او د کوم مجبوری پر اساس باندې راوتلم، او د کوم تصمیم او د کوم پلان د مخه زده تر راغلی یم. نو دې د دې په اکثر وخت کې د نور څخه په اصطلاح سره د غو څخه په تقلید سره دا تصمیم نیسي، چې دا بیا متاسفانه تقریبا هغه نوي پیسه د جوړي کده سو درته وایم به آکا څنګه په اوس زه مثال درکوم، زه په د افغانستان په یو ولایت کې داس کسان پیژنم داس یو کس پیژنم چې هغه په ډیر مشکلاتو په داسې صحیح حالت هم نو شه یو ځوان جرمنی ته ځان راورسوي او څنګه چې دی جرمنی ته رالی او میاشت مسلسل دی په د جرمنی په یو روغتون کې بستر وو او سخت هغه ستونزې روټې ستونزې چې درلود هغه دوه برابره سوله اوس دی ایله بېله راوتلی دومره سوی چې په پرپښو ګرځي اوس دغه ځوان زه د ډېر وخت څخه پیژنم او کورنۍ یې پیژنم دی هیڅ ضرورت نه درلود د سیاسي بکراوند درلود یو عادي معتل وو او نه کوم په داسې یو ارګان کې کار کوي چې د ژوند ته خطر او صرف د تخلیق پر اساس باندې دی راوتی او د داس ستونزو سره مخ شو اوس دی خپل نه پیژنې زه دلته تبعالم او تبعې دوکم اوس زه د پیسو اثر د کاکازو یا د تروزی پیژنم هغه وای چې دی ووتی دا واقع دا یو عملی مثال دی واقعت دی وای چې دی ووتی پر پلار باندې هغه فشار وړي وای ځکه تاسو کا واخر څخه زما د تروزی ووتی زوم باید ووځم اوس د تروزی چې دی هغه په خپل ولایت کې د حقوق لوست دي انګلیسي په ټیک باندې نه پیری او هیڅ نه غواړي نه پیری د ترانس دی څو کې متاسفانه زه د داسې عملی مثالون سره هر ورځ مخکېم او زه دې ته د مشوره کوم چې لطفا دا خوب د سره او باسي د ترانس دی ته مست ژوند ورکوي د خپل هدف ورکوي د سهار ته ورکوي د سکون ورکوي او زه د وګړو لاس په ساده ځوانانو مخالف نه ما او ته چې خوامه او په واسه څو وسې زه څو سره کولای سم هغه یغه برنامه لري هغه وړ د تصدیق نو کې هغه پر مې په اصلاح سره هغه معیارونه باندې برابر یو ول دا چې دی به دخل جبه یزدی او ته وړ په د ټولنې کې زیات ځان متقام کې او هغه تاکي هدف ولري دی اته یا په بل اصلاح سره دلته په خپل ټولنې کې په علمي لحاظ باندې په عیني لحاظ باندې دلته ځان تثبیت کړی چې د یو څوک دی او دی ولاسې چې وروسته د دې په غرب کې یو څو وکی
مننه
کوم او هغه د صرف د دې لپاره چې د تکنیک وکړي او د تولایي د تجربه وطن په یوسي او د وطن په ګټه په دا وسخه وکړي
مننه کوم نایب زه پیژان سب نایب زه سب تر ازم تاسو په وطن کې یی په وطن کې د ځوانانو لپاره راځي چې په اقتصادي شرایطو باندې وغږی ګو تاسو اقتصادي څیړونکو هم شنونکو هم یاست اقتصادي وضعیت د افغانانو تاسو چې ویل په مجموع کې د دریم نړۍ د استون زده زیاتره هغه کورنۍ چې په فکر کې ژوند کوي ځوانان غواړي داسې ځایونو ته لاړ شي چې خپل کورنۍ هم لاټړ وکړلی شي یو شی چې لای چانه پټ نه دی هغه دا چې یو شمیر کټول نه یا غزوانان چې بهرنوی هیوادونو تراوتل دي د محل په افغانستان کې دیننه د خپل کورنۍ او مالی ملاتړ کوي او کورنۍ په نسبت اوګه لکټر لګا هغه دی شدید اقتصادي ستونزې نه په استلا یو طرف ته دی او دوی ورسره همکاري کولای شي د غزوانانو لپاره دغه لګښتونه چې دوی په قاچاقي لارو کوي او بیا دلته اروپا ته راځي یا نور لویدیځو هیوادونو ته ځي په کور دننه د کار روزګار شرایط برابر دی دوی کولای شي چې خپل هغه کورنۍ بساینه وساتي په کور دننه داسې شرایط او امکانات وستا اقتصادي بازار مارکیټ د کار مارکیټ داشته مننه نه څه
تاسو
خبرې
کړې دي چې زما په نظر باندې چې زما ټول فوکس هم په دې ورو کاروبارونو باندې په خوانه باندې ځوانان چې کوم پیسې په کار کوي هغه که پکا چاکی ډول باندې یا هغه که پتا چې شخصي لګت باندې کېنم نو هغه باندې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیلول شي ټول په کوم ځای کې یو اما په هغه د دې لپاره نه شوی چې دوی ته هغه فرصتونه او هغه چیلنجونه او کوم موقع دي هغه ورته به روښانه شي چې دا هم د حکومت مسولیت راځي او هم د نور نهادونو چې دا فرصتونه باید دې ته مهاجر دویمه خبره د ځوانانو د جرأت ده چې دوی په کور دننه باندې هیڅ کار کول جرأت نه کوي یو څه مسپران دي د عملی مثال درکمه چې پکتیا ته تللی عمر په پکتیا کې زمونږ د نورو ولایتونو چې ډېر نه ولایتونو د کونړ د ځوانانو جنګوځي وای نو هغه هم شانه ته ویل چې دا تاسو خپل ځوانان یعنی دومره د کار نه مضبوطي کاروبارونه خو دي چې دا جنګوځي نه وای او د نورو ولایتونو خلک راځي وای نه ورور دې په شرمېږي او دا کار نه کوي مجبور دي نورو ولایتونو خلک راځي په بل څه د کار د شرم ده او زمما هم دغه پکتیاوال ورور کوسته ورور یا بلډور
خارج ته لاړ شي نو هلته به د دین په بدتر کار باندې نه شرمېږي. نو بله ستونزه دا دغه د شرم او د جرت ده چې دوی په خپل وطن کې نه کوي. دریمه ډېره غټه ستونزه چې دا هغه د کورني ژوند ده چې د دوی مور پلار یا مشر ورور دوی ته به دا مشوره ورکړي چې وروره دغه درې زره پنځه زره یا لس زره ډالر چې ته قاچاقي مصرفې حتی ان صرف داسې خلک پېژنه چې د خرافانو سره همدا اوس پنځه لس زره یا شل زره ډالر بلاک کړي دي او دوی ځي دوی صرف غواړي جرمني ته داخل شي او نور داسې هنر دی نه لري چې په جرمني ژبه یا بله ژبه باندې د پوهوسي او خپل ژوند د کار ماشین وتلی. نو ګوره لس زره ډالر او پنځه لس زره ډالر اوس په افغانستان کې داسې دي چې که زه په د کامې سبزي والم او تر کابل هر سر راورسوم نو زه به د میاشت د شلوې زره افغانۍ ګټم. که زه د کندهار روپ پر والم تر کابل راورسوم همداسې دا یا د کابل ځینې توکي والم نورو ولایتونو چې دغه داخلي کاروبار باندې فوکس موږ کوو نو یو څه کېدلی شي. په کور دننه فوق العاده فرصتونه شته دی. زه دا نه وایم چې دا فرصتونه د حکومت مایا کړي دي بلکې دا فرصتونه په افغانستان کې شته دي. افغانستان همدغسې فرصتونه وطن دی. خو خبره دا ده چې دوی ته دا فرصتونه نه دي واضح شوي د دولتي او د غیر دولتي نهادونو. کله کله زما خپله وظیفه کې هم دا بحثونه د ملګرو سره چې ولې دغه نړیوالې ادارې په دې باندې انوستمنټ نه کوي چې دغه فرصتونه د کوچنیو او د منځنیو کچې کاروبارونو ځوانانو ته دا روښانه کړي پیلو دا روښانه کړي تاسو تر ټولو دغه فرصتونه شته او په دغه باندې انوستمنټ وکړي. نو ستونزه په کول کې دا ده چې وطن کې په خپلو فرصتونو باندې فکر نه کوي په کاروبارونو باندې شرمېږي سیالۍ او یو قسم د خارج شوق راغستی دي په لاره منډه کوي. بل هغه ستونزه زما په نظر باندې چې زه د خپل کوم ملګري ګورم دغه دا سوشل بینفیټس چې په اروپایي او غربي هیوادونو کې دا دی چې بحران ڈیریگی او که بحران نمی داخ بے داغی مینی نو چې په افغانستان کې بحران راغلی دا کاروباری فرصتونه ډیر شوی دي کم شوی نه دي نو دې باندې کېدلې چې جلا بحث
مننه. واقعا په دې باندې بحث کیږي. یو چیرته مې ولوستل چې کوم ځای کې ستونزې هلته د کار فرصتې ځکه ستونزه هواری غواړي د خلکو عامه ستونزه کوي او د هواری لپاره کار پکار دی او کار مارکیټ دی. په دې باندې اتمن بحث کیدلی شي. زه به راشم دغه شبیر سلیمی ته. سلیمی صاحب راځو د دې موضوع نه بر ووځو چې خلک کولی راځي څنګه راځي راغلل اروپا ته راغلل ګڼ ځوانان راغلي دي. واقعا چې یو ګڼ شمېر له مجبوریت راغلي دي یو ګڼ شمېر به د سیالۍ شریکۍ په خاطر باندې راغلي یو ګڼ شمېر له پروګرام سره راغلي دي ځینې به پلان او پروګرام نه لري. تاسو راته ووایي اتمن تاسو یو له داسې ځوانانو نه یې چې کار لري بیا بیرته له کډوالو سره کار کوي او په کومه موده کې ځان په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې برابر کړي. نو افغان ځوانان چې تاسو ورسره مخ کیږي په اروپا کې په ځانګړي توګه په جرمني کې راته وایي له څه ستونزو نه تیریږي له څه رواني وضعیت نه له څه مادي وضعیت نه د کاروبار په برخه کې څه ګالي څنګه یو ژوند لري کله چې یو څوک را ورسیږي؟ مثلا یو په دغه کډوالۍ باندې پراخ
دی. مثلا د ټولنیز اړخ او د اقتصادي اړخ او د سیاسي تحول اړخ د باندې جلا جلا بحث کېدلی شي. موږ نشو کولای چې ځینې فردي قضیې او فردي وضعیتونه راواخلو هغه بیا په ټولې کډوالۍ په نوم باندې تطبیق کړو چې خلک په ټولو خلکو یې تطبیق کړو. یعنې دا کلي هغه نشو کولای قضاوت نشو کولای که یو څوک مثلا څنګه چې ځینې مېلمنو اشاره وکړه که یو څوک د سیالۍ او شریکۍ له مخې اروپا ته راځي او نور غرب ته ځي نو ټول خلک به همدغسې وي یا مثلا همدغسې نور مثالونه کېدلی شي. فرصتونه او ننګونې په کډوالۍ کې داسې یو شی دی چې ته ورسره مخامخ کېږي. طبعا سړی نوي محیط ته راشي هلته هم فرصتونه وي هم ډېرې زیاتې ننګونې وي. متاسفانه اروپا ته چې افغانان راځي هغوی متاسفانه له ډېرې زیاتې ننګونې سره مخامخ دي. لومړۍ ننګونه یې په اروپایي هېوادو کې ژبه ده. اکثر اروپایی هیوادو که په انګلیسي ژبه باندې څوک نه پوهېږي. موږ تاسو په افغانستان کې هڅه هم چې کړې وه کوشش هم چې کړی وه هغه د یوې بهرنۍ ژبې چې هغه هم انګلیسي ژبه وه د هغو زده کړه وه. تر ټولو جدي ستونزه د ژبې ده. مثلا که څوک جرمني ته راځي لومړی تقریبا یو تر دوه کالو پورې پر دې باندې وخت ضایع کېږي چې دلته جرمني ژبه ووایي. او بیا د یو کډوال په توګه باندې ته دلته هغه فرصتونه نه لرې لکه یو څوک چې دلته پخپله د دې هېواد وړی وي او دلته ژوند کوي. ګرچې په کول کې هر څه سره مساوي دي اما تا باید هغه شرایط ته ځان ورسوي لکه درته چې ځوان ځان رسولی دی، هغه مثلا لوړې زده کړو ته د شمولیت مسله ده او یا هم د نور کاري فرصتونو مسله ده چې هغه ریکوایرمنټ او هغه ضرورتونه چې د یوه کاندید په توګه ته باید د یوې دندې لپاره پوره کړې، هغه ممکن دلته آلریډي مخکې له مخکې نه یوه کډوال هغه کال یوه هغه ځوان پوره کړي وي چې دلته ژوند کوي، یا هغه کډوالي بیکګراونډ ولري او یا هم د دې ځای اصلي اوسېدونکی وي. نو ننګونې ډېرې زیاتې شته دي، خو خوشبختانه زه چې کوم فرصتونه چې شته دي د دغو ننګونو لپاره فرصتونه دولت مهیا کړي دي چې اکثر افغانان چې راځي تقریبا افغان ځوانان دغه ځوان انرژي چې راځي هغوی تر یوه کال یو نیم کال پورې ژبه زده کوي او یا هم ورسته له دې د کار مارکیټ ته ځي. دا مثلا په دې پورې اړه لري چې ته په افغانستان کې څه رقم کورنۍ وضعیت څه رقم دی، که چېرته مثلا خلک هغه کسان چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري یا په ډېرو ستونزمنو لارو باندې نه وي راغلي او د دې فرصت لري چې دلته زده کړې وکړي، واقعیت دی چې زده کړې کوي. که چېرته په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د ځینو کورنۍ وضعیت ډېر زیات خراب دی او هغوی مجبور دي چې کار وکړي، په هغه صورت کې ژبه ترې پاتې کېږي، یو ښه ښوونځي ته تګ ترې پاتې کېږي، یو پوهنتون ته تګ ترې پاتې کېږي، چې دا د هر چا په شخصي ژوند پورې اړه لري. او متاسفانه موږ او تاسو له داسې یوه هېواد څخه راغلي یو چې مجبور یو د ځینې کارونه پرېږدو د خپل شخصي پرمختګ لپاره، د خپلې کورنۍ لپاره، خپل شخصي پلانونه او خپل شخصي لاسته راوړنې قرباني کړو. دا متاسفانه یو مجبوریت دی. په دې مسله باندې هم موږ افغان ځوانان ملامتوو چې درس نه وایي، زده کړې نه کوي. زه متاسفانه وینم هر وخت دغه انتقاد کېدلی شي، اما په فردي توګه مثلا ته د یو چا شخصي وضعیت نه شي درک کولی چې هغه له کوم حالت څخه په وطن کې تېرېږي او په خپل پر ځای کې چې اوسېږي. نو دا ټول مسایل دي چې د یوه کډوال ځوان په ژوند باندې ډېر سخت اغېز لري او تاثیر پرې لري چې دلته بیا د ده په راتلونکي ژوند باندې. نو ځینې ځوانان مجبور دي کار وکړي له راتګ سره، ځینې دومره مجبور نه وي، زده کړې کوي، ژبه وایي او ځان د دې په ټولنه کې ښه مدغم کوي او وروسته له هغې څخه د بازار مارکیټ ته.
خو شبیر سلیمی فداولا له تاسو نه کدا و پوښتم چې دغه ټکي چې ښاغلي سلیمی ورته اشاره وکړله، تاسو اتمن افغان ځوانان ګورئ دوی څومره توانیږي چې دغه چانسونه چې شته دی په ستونزو باندې برلاسی شي، هغه ننګونې چې شته دی په هغې برلاسی شي او دلته په لویدیځو ټولنو کې دغه چانسونه واخلي، زده کړې وکړي یا ښه کاروبار وکړي یا مسلکي پوهه لوړه کړي. په افغان ځوانانو کې داسې اټکل راته ووایي چې څومره وینئ چې دغه چانس اخلي، او دویمه خبر دا چې آیا دوی ته د سلام مشورې څه ډلې یا خلک شته دی؟ پخواني دلته میشت افغانان مشورې ورکوي، دولتونه خواسم د مشورې ټیمونه لري، هغوی به هم ځینې مشورې ورکوي. دوی سره په دې برخه کې چې په راتلونکي کې څه وکړي، څنګه ځان مدغم کړي په دغه ټولنو کې او کار او روزګار وکړي، څه همکاري کیږي؟
بله، زه فکر کوم ضرورت تر ټولو خو استاز ده، یعنی مجبوریتونه او ضرورتونه هغه څه دي چې سړی ته نه زده کړي ور زده کوي. نو دا ټول افغان ځوانان چې دلته دي، دا هر یو تقریبا لومړنۍ هڅه یې هم دا وي چې اول په خپلو شخصي مهارتونو باندې کار وکړي، لکه سلمی صاحب چې اشاره وکړله، ژبه ډېره مهمه ده. نو دلته یعنی اکثریت اولینی هغه لومړیتوب یې همدا دی چې ژبه زده کړي، په ژبه باندې کار وکړي، هغې نه وروسته دغسې مخکې یو کسب یا یو پروفیشن یو اندازه زده کړي. ځکه یو ستونزه دلته د ځوانانو دغه ده چې په افغانستان کې چې کومې زده کړې کړي دي، هغه که لوړې زده کړې هم وي، هغه دلته یو مسله د تاییده او د ریکګنیشن مسله ده چې دا پروسه یې لږ طولاني ده او بل لږ ستونزه لري د معیار په اساس، د معیار په حساب باندې. نو دا چې هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې کړي دي، هغه وظیفې یا کوم مسلکونه چې هم هلته دوی مخکې وړي دي، هغه دلته تر ډېره پوری هغه فرصت نه وی چې په ما غزای څخه بیرته هغه کې ریزیوم کې په کټ خپل پروفیشن یا خپل کار نه اوسن زده دا وی نو هغه دا دی چې مجبوریت دا دی چې سړی باید په استلال علی به او بیسخه پایل کې چې هغه ژبه دا تر ډیره ډیرو کیسونو کې دی پروفیشن یا دی مسلک په اړه هم دا خبره سده کوي خو خبره دا ده چې غمشته دی مشورې ټیمونه او اورګنایزیشن هم شته دغه سي هغه پانانچ په خواره غلي دی دی هغه یا د پانانو ټولنې مشته مثلا په برلین کې موږ یو څو ټولنې لرو دی افغان ځوانانو دی همغږي په دې کې مختلف مشورې او مختلف نظریات تبادله کیږي چې دا د نویو راغلو کسانو لپاره یو ډېر ښه خبره ده نو دا ټول شان کا وکړو سر راټول کو مهاجرت په عین وخت کې یو چالش دی یو ستونزه ده خو ورسره د ډېرو لاسته راوړنو او د نویو شیانو د زده کړې او د لیدلو فرصتونو ده
نائب زی سب تور شمه او د بحث رو راټول کو یو عربیا ورسمه خغلی سلمیتا زه غواړم له تاسو نه تاسو لا ماجر سره کارم کوي او لکتر لګه په دې برخه کې لیکل او د ویداري سره کار کوي دغلته من چون نشرات مو دی افغانستان لپاره دی یالته دی مګه یو شمیر اوریدونکو سره خای او غلط فهمي دا وی چی دغه د مفتي جوړي خبره به تاسو په سوشل میډیا کې دی ټوک په بڼه باندې اوري خو ځینې خلک واقعا په دغه فکر کې دي چې کته غربي یا لویدوزو هیوادونو ته ولاړ شي خای چې هلته پرته لدې نه چې ته کار وکي دغه هغه کم اجتماعي مرستې چې کیږي هغه دومره دي چې ته په گزاره وکړلای شي دغه دی وضعیت په اړه باندې راته وایي واقعا ځوانان یا خلک یا کورنۍ په دغه اجتماعي مرستو باندې کار کولای شي او کنه خلک اړ دي چې باید کار وکړي
کونسپټ زکه مشخصا د جرمنی قوانینو په اړه خبرې وکړم ممکن
مهرباني
ورکړای وی چې معلومات ولرم په دې اړه باندې هر کاتون چې تازه آلمان درځي تازه د جرمنی ترازی دولت ور سره مرسته کوي هغه د امدغه ټولنیز مرستې دي هغه مرستې تر هغه وخت پورې مرسته ده چې ته یو ژبه زده کوې یو مسلک زده کوې او یان د کار بازار ته ځان برابروي اما لاغي نه ورسته دولت کومه مرسته شته در کړی هغه ممکن یو کال وخت ونیسي دوه کاله ممکن درې کاله ونیسي که ته کومه استثنایي حالت ونه لري یا ناروغه نه وي چې کار ونهشي کولی یا کومه بله ستونزه ونه لري طبیعي ده چې مرسته درسره کوي اما د دې تر څنګ چې کله هغه دغه خبره دوی چې مصرف در باندې کوي لګښت در باندې کوي ته چې ثمر ته ورسیږي بیرته باید په خپله کار وکړي ځکه نوې ټولنه دا دوی دغه فرصت درته وی چې ته باید د کار مارکیټ ته ځان برابر کړې چې هغه لومړیتوبې ژبه ده د یو مسلک او د یو کار زده کول دي نو ورسته له هغې څخه ته مجبور یې او دولت دې مجبوروي حتی دغه سوشل بینفیټس درباندې بندوي که چېرته کار ونه کړې او د کار مارکیټ ته ځان برابر نه کړي نو دا هغه یو ذهنیت دی چې په افغانستان کې متاسفانه د خلکو تر منځ دی چې که هېڅ هم ونه کړې تو ته به دغه ټولنیزې مرسته درکول کېږي چې متاسفانه داسې نه ده یا خوشبختانه داسې نه ده چې دا د دې فرصت پیدا کړی دی چې خلک د دې په لاټه کې شي چې ژبه زده کړي کار وکړي او د خپل ژوند لګښتونه پخپله پوره کړي او هغه مرسته چې دلته دولت کوي یا هغه سوشل بینفیټس چې دلته دولت ورکوي هغه متاسفانه په دومره کچه باندې هم نه دي چې د ژوند ټول لګښتونه او ټول ضرورتونه پرې پوره کړلی شي هغه په هغه تعداد دي چې یو ډیر عادي ژوند دی او عادي فرد په توګه ټولنه کې ژوند پرې وکړي دلته لګښتونه د ژوند د امور هم زیات دي لکه څومره چې ټولنه پرمختللې ده نو یو ډول مخفي موټیویشن د دولت نه موجود دی چې ته باید ژبه زده کړې کار وکړي او خپل ژوند لګښتونه باید خپله پوره کړې تر ټولو اساسي نه دا ده اساسي مسله هم دا ده چې ته مجبوروي چې خپل ژوند لګښتونه په خپله هغه تدار طریقه وي د کار په طریقه وي د خپل شخصی کار در طریقه بی او یام یو چرته دی یو فیزیکی کار او یام دی یو بل کار در طریقه بی نو مثلا چول فوکس پر دی چرک سود باید دی توانایی ولری چه خپل جون لگتونه خپل
مننه مننه کو خغل سلیمی خغل نه ابزای تاسو بیا به موایم چې تاسو اقتصادي چارې څېړې او په دې برخه کې زه تاسو شنن او تحلیلونه الولم واکن پزړ پوری دي د دغه بهر میشتو افغانانو چې ځوانان لوی برخه تشکیلی دغه اقتصادي همکاري چې دوی دی حوالو په شکل باندې لیږي افغانستان ته دا څومره دی افغانستان په اقتصاد کې رول لري او همدارنګه دا خلک چې وسره غلي دي په څه ډول کولای شي چې خپل ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي ل دغه پرمختللو هیوادونو نه څنګه دغه تړاو ساتلی شي او په ځانګړي توګه یو مفید تړاو چې وکولای شي مثلا په یو بهرني هیواد کې د خپل ټولنې او خلکو سره پرته له اقتصاد د مرستو نورې مرستې وکړي په اجتماعي ټولنیزو نور برخو کې.
مننه چې دا جالب مطلب ده. عموما من چې کله کوم څنګه افغانستان باندې راپورونه جوړوي چې باندې راپورونه جوړوي هغه هی د بخون کې دي یعنی دغه حوالې چې هم دا اوس کیږي د ویني غربي او اروپایي هیوادونو نه شمیرې لوړ دی اقتصاد کې موږ رمیتنس بولو او دا یو څه فکټر ده چې راځي. عموما دغه د افغانستان اقتصاد ته چې دی ورته لوستنه ته یا دوران ته پیسې دیږي خو جالب دا دی چې څومره لوړ څو باندې ځوانانو دي زه فکر کوم هغه څنګه په یوشتمه پیړۍ کې ځوان کوه او دوی کولای شي چې ځینې کوچني کاروبارونه زمينه د خپل نور افغانانو ملګرو دپاره برابر کړي یا ورونو دپاره یا خپلوانو دپاره یا د نورو دپاره. زه داسې ځوانان پیژنم همدا اوس په جرمني او په نورو هیوادونو کې چې دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولای شي داسې یو نتورک رامنځته کړي چې د افغانستان څخه صادرات یا واردات دي ولري دلته د ځینو افغان تجارانو سره دوی په اړیکه کې دي. نو دا په اقتصاد کې رغند رول لري دغه حواله خو دغه حواله باید د بانکي سیستم له طریقه وو چې نه د شخصي طرفه یا موږ چې ورته دلته انفورمل بانکینګ وو دا غیله طریقه ځکه د کی ټکس دی ډیر اخلي او کومه ګټه چې بیا هوا ته په کوم طریقه باندې رسیږي هغه ځان منيږي. نو په بختانه اوس په افغانستان کې د بانډاري سکتور چې ډېر لکه کنه دی حواله یو طرفه دي دوه طرفه نه کیږي دغه ستونزې شته دي. نو زما په نظر باندې زمونږ غوړونه چې د زما غو سوري دي کوشش وکي د دې ترڅنګ چې دی به وجب زده کوي د دې ترڅنګ چې دی بالته ټولنه کې ځان اجست کوي د دې ترڅنګ چې دی بالته یو لړنو مسولیتونه دي په داسې یو کاروبار باندې دی به فکر وکي که یو څوک کولای شي چې د ننګرهار او کابل او لغمان او قندار نه دي خارج ته صادرات ولري او دوی کولای شي چې یو فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکی په توګه زمينه مسایده کې دا کار دي ختمه نوکي یا که دوی وکولای شي چې یو خارجي اتبادي ته ماده وکړي چې د افغانستان غیني واقعیتونه ورته وي سکتورونه ورته واځي کې دوی کوشش وکړي چې بلابل پریزنټیشن نو ولري له ځان سره هغه تر دا قناعت ورکړ چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کولای شي. نو دا چاره د هم کې دا هم د افغانستان پاړه باندې د ټاپ پاړه باندې مثبت ګام ګڼل کیږي. ورې زمونږ د لوی استونزه ټول کې چې دا غي اقتصاد دی چې د دې نه تخته کې په اقتصاد کې اوسوي ان امپلایمنت دی کې بیروزګاری ده که تاولا دي نو له باندې بس د اقتصاد دی. نو
نایب زه تاسو ته اقتصاد خبره وکړله په اقتصاد کې یو ټکی ته اشاره وکړه چې واړه کاروبارونو ملاتړ دی وکي د تاسو فکر باندې ځینې خلک له دې ځای نقد پیسې استي یو کسل ته په نقدو پیسو باندې په استلاله چلای یاره میاش لکه ماش غوندې یا تنخوا غوندې ورکي کما بل به تر لاره شته چې دغه سړی داسې ملاتړ وکړي چې یو څه په استلاغه د تاسو د اقتصاد په حساب باندې دوران را منست شي د کاروبار او روزګار.
زه د تاسو په مالي مثال یم په کابل کې یو څونځو کارګا جوړ کړو د خاطر د کالو او دا ما مثلا په فیسبوک باندې شیر کړ نوال ته کومل غره چې زما په بنجم کې هغه ویل چې رکول کوم دا سو کالی وارډر ورک مو دي انجنیر ته دې لګټ اورس یا ما چې دا ټول سره ما لینک کړل او دا غي کاروبارونه په خپله طریقه سره دا بل مثلا یو چا نو ورور دلته پاتې غټ فامیل په نه پیدا په شي تر بر علي دي دا دې ته ورور او فامیل ته کنات ورکی چې ورور جانا کا جانا پلا جانا دلته چې په شي په بوت کې نه دي باندې اغه کار چې ما په افغانستان کې شپږ ساعته کوم دلته زه شپږ ساعته کوم دلته را باندې بوج دی دی عموما دغه د کلچ د کاروبار د پیسو صبر راځي دنج دا ورته ډیر اسانه ده ژوندۍ نه ترچمه په غرب یا په اروپا یو دن کې د ژوندۍ اسانه ده. دوی کولای شي چې دغه خپل کورنۍ هغه مایند سیټ یا ذهنیت دې تبدیل کړي. دوی کولای شي خپل کشران تشویق کړي. دوی ورته وایي چې تاسو مثلا زړی ورور علی ګل کوم ته کولای شي داسې کار پیل کړي. ته کولای شي چې داخل کې په نو کاروبارونو کې ورته کاروبار ته پیل کړي. نو دا ځوانان چې په خارج کې دې خبره او نسبت موږ د بیره منل کیږي کومنګار څومره یو چې والا خارج نسبت کټو ته یو افغان لپاره یو ځوان لپاره چې پلان نه لري یا تنه د کاروبار خیال لري ځان دې دې نه منل کیږي. نو زما په نظر باندې د کوچنیو کاروبارونو دا کانسپټ کې چې دا ځوان د افغانستان نه لري اروپا کې دوی ګورې چې تطبیقي کنه تطبیقي او که حالت لري په غربي اروپا یو د نجودي ګورې چې په افغانستان کې څنګه تطبیق ورده
مناله
یو چینل دی رامنځته شي مطلب دې چې دا یې تیارې پیسې راولي کې یو چینل دی غوړ نشي
مننه سلامت اوسې خغله فداولا تاسو را تداوی چې د دې ځنه افغانان چې راغلي دي څنګه کولای شي چې په بهتره توګه د افغانستان یا د خپل ټولنې په درد وخوري ان کپاره برخه کې
زه فکر کوم نائب صاحب دغه مسله ښه کړل تشریح کړل ځکه هغه د امده شان متخصص دی خو زه په دغه شان باندې ډېر تخصصي نظر ونه لرم خو بیا هم ایمان لپاره مهمه ده چې سړی تر ډیره خپل مهارتونو باندې کار وکړي خپل پټنشل څخه استفاده وکړي څومره سړی په ځان کار وکړي همدومره نورو ته هم پایده رسیږي همدومره کورنۍ ته پایده رسیږي همدومره ټولنې ته پایده رسیږي. نو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې خپل مهارتونه لوړ ساتلي دي ځانونه اپډیټ ساتلي دي د وضعیت نه ځانونه خبر او آگاه ساتلي دي هغه بیا دا هم در کولای شي چې څپ کار دي او هغه فرصتونه چې دوی تر مخکې کېږي هغه څنګه یوټیلایز کی کار ورځنه واخلي. نو مهمه خبره دا ده چې اول ځان ماده کی ځکه دا ټول شیان کوم نه خبرې دي کاروبار او یا نور هغه سي لوی ګامونه وړو ګامونه سره اخیسته شي دي ټولنې او د وطن په ګټه باندې هغه هغه وخت کې ممکن دی چې سړی آماده وي د وښانو ته ځانې اپډیټ ساتلې وي په دغه وښانو باندې کار کوي. نو تر ټولو هغه سمپل رول کوو او دا دی چې په ځان دې کار وکړي.
مننه خغل سلیمی تاسو راته دا وایي چې تاسو مخکې به خبرې ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان واقعا په ستونزمنو شرایطو کې دلته چې ځینې افغان ځوانان راځي کورنۍ ترې په لومړني قدم کې بیرته پیسې غواړي یا لږ تر لږه دومره لګښتې په ځان باندې کړي پر اتک باندې چې هغه بیرته خلاصه بل غواړي څنګه کېدلی شي چې افغان ځوانان دغه ټکي چې خغلی فداولا وویل دې ته ورسیږي یعنی اول ځان په اصطلاح ومومي په دې ټولنه کې خپل مهارتونه لوړ کړي په دې برخه کې هغه کسان چې افغانستان کې دی او مثلا ځوانان دلته دي هغه توقعات ته په پام باندې څه کولای شي کورنۍ او دا ځوان چې دغه پروسه په خاطر وګ مخته ولاړ شي.
نن څه لمړی په دغه ذهنیت مسله د ملمنو اشاره او توکل له وی افغانستان کې تاسو په ذهنیت دال څه دی لکه څه په بهر کې موسیږي هغه نو پیسې ورته ډېر اسانه دي تاسو نه دا ځینیت دی چې باید تغییر شي او دا د کورنۍ په ساتنه باندې د کورنۍ په ساتنه باندې دا ځینیت تغییر ته ضرورت دی او په ځینې مواردو کې ممکن ځینې مجبوریتونه وي چې هغه مجبوریتونه باید درک کړل شي د کور فرصتونه هم شته د کور فرصت دلته اسانه دی نسبت زموږ هېواد ته او دا مسله باید درک شي په ځینو استثنایي مواردو کې او په ځینې مواردو کې باید هم مثلا درک شي چې ډېر ضرورت نه وي د پیځای لکه او په دې ځای توقعات او په دې ځای چې آنلاین یو شریکه یو قانون باندې لخپل اولادونه چې په بار کې نوسیږي نه وي چې خپل پیسې راوړل یعنی دا غیر ذهنیت ته اړتیا هم ضرورت دی او دا ډېر جدي ضرورت دی چېرته یو څوک نه وایي اروپا ته راځي یا مثلا غرب ته راځي هغوی له یوه نه تر دوو کلونو پورې وخت ضرورت لري چې په دغه ټولنه کې مدغم شي هغه هم په ځینو ټولنه کې فرصتونه کم دي په ځینې هیوادو کې فرصتونه کم دي هغه د انسان په خپل فردي کوشش پورې اړه لري که دای پر یوه کال کې یوه افغان ځوان تر دې حده ځان رسوي چې یو کار مومي یو اقتصادي یو ښه اقتصادي شرایط په کورنۍ ته په افغانستان کې هم برابروي دا د خپله شخصي هڅوي اما که سړی ډېر سټپ بای سټپ حساب کړي د یو کال نه تر دوه کالو پورې وخت ضرورت دی چې په دغه ټولنه کې انسان مدغم شي، او یوه ډېره جدي مسله او ډېره مهمه مسله چې د هغه د کورنۍ بې ځایه توقعات دي چې باید دغه توقعات او دغه ذهنیت باید په مجموع کې په افغانستان کې بدل شي، نه یوازې توقع تر حده پورې دي، بلکې هغه کسان چې په هېواد کې اوسېږي هغوی داسې تمه لري، یا هغه غیر د کورنۍ غړي هم وي، ممکن ملګري وي.